دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی په مکړی خبرونه ده
السلام علیکم درنونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت د لوري د مذاکراتي ټیم ټاکل او اعلان استایل دي ښاغلی ګوتریش د جمعې په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت د تخنیکی ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو یادونه هم وکړه هغه په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړه نه وغوښتل چې د جګړې په ځای دې باید ټول پام د کرونا ویروس سره مبارزې ته واړوي ښاغلی ګوتریش وویل په داسې حال کې چې د کرونا ویروس په افغانستان کې خپریږي زما باور دا دی چې دای وخت دی چې افغان حکومت او طالبان جګړې ودروي موږ یې بشپړ ملاتړ کوو ښاغلی ګوتریش د کرونا ویروس چټکی خپرېدا ته په کتو د نړۍ په ګډ ګډ کې د جګړې په ټول ښکېلو غاړو غږ وکړ چې اور بند وکی او یوازې دی د کورونا ویروس پر ضد مبارزه وکی په پاکستان کې چارواکو ویلي دی هغه څلور کسان به په توقيف کې پاتې وي چې یوې محکمې د پنځشنبه پر ورځ د خوشی کېدو امر ورکړی و دغه څلور کسان دی امریکایي خبريال د قتل په قضیه کې بندیان دي په دې کسانو کې په خټه پاکستانی برتنوي احمد عمر سعید شیخ هم شامل دی چې په 2002 کال کې په د اعدام حکم راغلی و په هغه دا تور دی چې د امریکایي ورسپانې وال سټریټ جورنال د خبريال ډانیل پیرل د ترور د پلان اصلي پلان جوړونکي و درې نور کسان چې د سن عالی محکمې د خوشکول امر ورکړی و په عمری قید محکوم شوي دي د امریکایي خبريال د پاکستان کراچۍ ښار ته تللی و چې د اسلامي سختدریزه ډلو په حقله تحقیقاتي راپور چمتو کړي خو وسلوالو هغه وتښتوه او د 2002 کال د جنوري په میاشت کې یې سر پرې شو د امریکا د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس د جمعې تر ورځې تر سهار پورې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.3 میلیونه انسانان د کورونا په ویروس اخته شوي دي همداراز تر دې دمه د کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې 45,116 کسان وژلي دي د امریکا په متحده ایالاتو کې 245,503 کسان په کورونا اخته شوي دي او امریکا په دغه شمیره سره په نړۍ کې په کورونا تر ټولو ډیر اخته کسان لري د ویروس تر دې دمه په امریکا کې 15,906 کسان مړه کړي هم دي په اروپا کې بیا تر ټولو ډیر کسان په هسپانیا کې په کورونا اخته شوي دي دلته تر دې دمه 1,01,012 کسان په دغه ویروس اخته شوي دي او 1,915 کسان مړه شوي دي ایټالیا بیا د تلفاتو له پلوه په نړۍ کې لومړی هیواد دی کورونا په هغه هیواد کې 1,915 کسان مړه کړي دي او 1,15,242 نور پی اخته دي چین چې دغه ویروس کوربه هیواد بلل کیږي تر دې دمه 3,03 کسان پکې مړه شوي دي او 2,509 کسان پرې اخته دي په نایجیریا کې یو سرتیری هغه کس په ډزو وژلای دی چې ویل کېږي د کورونا له کبله د اعلان شوي ګرځبندیز شرایط یې نو مراد کړي او د کوره د باندې وتلی و د نایجیریا حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز اعلان کړی او د خلکو غوښتې دی چې د ضرورت پرته دی د خپلو کورونو نه د باندې نه وځي د نایجیریا د دلتا ایالت د پولیسو ویاند وویل چې دا پیښه د پنځشنبه په ورځ د ځوانانو د یوې ډلې د مظاهرې په مهال شوې ده وژل شوی کس جوزف پیسو نومیږي د دې سیمې یو سناتور دا پیښه غندلې ده او له سرتیري سره یې د قانوني چلند غوښتنه کړې او وروستی خبر دا چې د و اویا هیوادونو ډلې او چین د جمعې په ورځ غوښتې دي چې په مخ پر ودې هیوادونو یو اړخیز لګول شوي اقتصادي بندیزونه دي د کورونا ویروس د بحران په خاطر لغوه شي دغه هیوادونو خبرداری ورکړی دی چې د اقتصادي بندیزونو له وجې دا هیوادونه نشي کولی چې د کورونا ویروس سره په سمه توګه مبارزه وکړي د مخ پر ودې هیوادونو دغه ائتلاف چې اتا اویا غړي لري په یو اعلامیه کې چې هدف یې په غیر مستقیمه توګه د امریکا متحده ایالات دي ویلې دي چې یو ورخیز زپون کې اقتصادي بندیزونه د دې سبب کېږي چې دولتونه په سمه توګه د کورونا د ویروس سره مبارزه ونه شي کړی امریکا په ایران او وینزویلا سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د آسیا انکشافي بانک نوی رپورت کې ویل سوی په افغانستان کې روانه سیاسي بي ثباتي او د کورونا وایروس ناروغي به په روان میلادي کال کې د دغه هیواد په اقتصادي وضعیت ناسمه اغیزه ولري. د مالیه وزارت هم وایي د سرحدونو د تړلو له امله د کال په لومړیو درو میاشتو کې تر 9% پورې د عوایدو راټولول کم سوي دي. په دې باره کې پام وکړئ د اکرام شینواري رپورت ته.
د آسیا انکشافي بانک د جمعې په ورځ د افغانستان په اقتصادي وضعیت باندې د سیاسي بي ثباتۍ او د کرونا وایرس د خپرېدو د اغیزو په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې دا دواړه مسلې به په روان 2000 میلادي کال کې د دغه هیواد پر اقتصاد ناسمې اغیزې ولري. د آسیا انکشافي بانک په دغه راپور کې ویلي چې افغان حکومت ته پکار دي چې پر بهرنیو مرستو د اعتقاد کمېدو لپاره داخلي مالي لوړې کړي او پر ځان د بسیا هدف ته ورسي. خو دا بانک د دغه ستونزو سره سره وایي چې افغانستان به په روان میلادي کال کې د خپل اقتصادي ودې کچه د تیر کال په څیر 3% وساتي. د آسیا انکشافي بانک د راپور له مخې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3% وه. آسیا انکشافي بانک د اټکل له مخې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه به بل کال ته 0% ته لوړه شي. د مالی وزارت هم وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو وروسته چې یو شمېر ګاونډي هیوادو سره د دغه هیواد سرحدونه تړل شوي، د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې ملي عواید د تیر کال د همدې مودې پرتله کم شوي دي. د دغه وزارت وایي شمروز خان به جدي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د عوایدو راټولول شاوخوا 9% کم شوي دي.
څلور افته چې زمونږ یو تعداد سرحدونه تړل شوي دي په نادر مو او هیواد دننه هم د دې ګرځندندې او په اړه کې د داخلي اقتصادي فعالیتونه هم بند شوي دي. بنا اند افغانستان د عوایدو په راټولولو باندې هم تاثیر درلوسته. د 1990 مالي کال د اولي روبي عواید مو تقریبا 30 میلیارد افغانۍ دي چې دا د تیر کال په پرتله په همدومره وخت کې ټیټوالی ښیي. حدود تقریبا 15 میلیارد کې که څه دې ته واړو تقریبا د اتو
خاغلی مسجدی وایي چې سیاسي جنجالونه او بیا وروسته د کرونا د وایرس ناروغۍ له امله پېښ شوی وضعیت د عوایدو د کمېدو سبب شوی دی. د افغانستان د مالي وزارت دغه چارواکی وایي چې هڅه به دا وي چې تر 3% پورې د اقتصادي ودې کچه وساتي.
ولې دا د دې تراو پورې تړاو لري چې د کرونا سره مبارزه یا خپله د موجودیت د دې مرض په افغانستان کې تر کومه حده پورې پاتې کیږي، څومره وخت نیسي؟ نو د هر وخت په تیریدو سره موږ ته لا وضاحت راپکتل کیږي. ولې فعلا موږ فکر کوو چې افغانستان اقتصادي وده حداقل کمنګ پام دي 3% کې یا د دې شاوخوا وساتو د زمونږ لپاره لوی بری.
افغان سوداګر او پانګوال هم وایي چې کرونا وایرس او سیاسي بي ثباتۍ د افغانستان په بازارونو باندې ناسم اغیزه کړې ده. خو د سوداګرۍ وسنۍ د خونی مرسیال خانجان الکوزی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د پاکستان پرته د نورو ګاونډي هیوادو سره د افغانستان سرحدونه بیرته پرانیستل شوي چې ورسره په بازارونو کې ګډوډي هم کمه شوې ده.
زمونږ په اقتصاد ډېر ناوړه تاثیر کړی ځکه چې تاسو یې دغه 15,000 یا 10,000 کانټینر چې د کراچۍ تر بولدک او تر چمن او تر غلام خان او تر تورخم ولاړ دي. دا 2.5 میلیارد ډالر ارزښت لري او دا خرابېږي. هر ورځ تاسو د افغانستان په میډیا کې وینئ چې زمونږ اموال چې انتقالېږي ټول حتی سبزي ټول شیان چې دي د ایران نه راځي د دار ځای نه راځي دا خرابېږي او د دولت د بې ثباتۍ د عمل نه یو نظام ګمرکي هم موجود نه دی.
ښاغلی الکوزی د افغانستان په ګمرکونو کې ستونزې هم یادوي او وایي چې د ګمرکونو ځینې چارواکي ګمرکي قوانین په خپل سر تعبیر کوي چې دغه کار هم سوداګرو ته ستونزې راولاړ کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د ننګرهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کورونا دوهمه پیښه هم مثبت شوه. د عامه روغتیا رئیس وایي چې د لغمان اوسیدونکو بلال چې په ننګرهار کې په کورونا لومړی کس و چې اخته شوی وو او ممکن سبا د لغمان له روغتون څخه کور ته ستون سي.
ننګرهار کې د کرونا دویمه پیخه په دسی یو وخت کې مثبت کیږي چې ناروغ کس لاله وړاندې په ځان شکی شوی او ځان یې په کاله کې قرنطین کړی. که څه هم روغتیایي چارواکي د ناروغ نوم نه ښیي، خو وایي د تېرې میلادي میاشتې په 14 تاریخ امریکا ته تللی او چې په ځان شکی و نو څو ورځې وروسته بیرته کور ته راستون شوی او سم دستي ځان قرنطین کړی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی امریکا غږ ته وویل چې ناروغ اوس هم په کور کې دی.
تماس نه دی کړی د کورنۍ د غړو او د خلکو سره. نو پرونی بیا څه آراز بلک زیات شوی و، شفخانې ته راغلی و، شفخانه کې سمپل اخیستل شوی و، نمونه بیګا کتل شوی و او نن مثبت و.
هغه وایي که مریض رضا و نو روغتون ته به ویسي او که نه په کور کې به څارنه شروع کړي. خو د روغتیا رئیس دام وویل چې په ننګرهار کې د کرونا پر ناروغۍ اخته لومړنی کس چې بلال نومېده او د ګاونډي ولایت لغمانو د هغه دویم ځل معاینات منفي دي او کرونا ناروغي ترې وتلې ده.
د لغمان مریض چې زمونږ سره مثبت و، لغمان کې بستر و، پرون د هغې دوهمه تعقیبي نمونه راغلې وه، هغه هم بېګا کتل شوې ده، هغه نن منفي ده. یعنې هغه مریض زمونږ جوړ شو، موږ دوه مثبت پېښې لرلې چې یوه بېرته جوړه شوه او دا هغه نن رخصتولی شو او دا دوهمه پېښه ده چې د دې هم یو خوشبختی د دې داده چې دې سړی ډیر زیات احتیاط کړی دی.
د روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کرونا پر ناروغۍ د اخته او کسانو شمیره 204 او یا ته پورته شوه چې تر اوسه شپږ کسان مړ کړي او لست بیرته رغېدلی دي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
قدرمنو اوریدونکو، د کرونا وایروس له امله په ترکیه کې په لویو ښارونو کې پر ګرځېدو بندیز لګول شوی. پوهنتونونه، ښوونځي بندې سوي. په ترکیه کې افغان مهاجرین او زده کوونکي وایي له دې بندیزونو سره دوی هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. زموږ همکاري ګالیا رنا نورستاني په ترکیه کې افغان محصل یاسر زخلوال سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په ترکیه کې فعلي حالات څنګه دي.
کله چې ترکیه کې اولین دغه د ثبت شول د مریضي، ترکیه کې امر جدي ونه نیول شول. څنګه درسونه شروع ول دی، خو اخوا مثلا خارجي پروازونه هم ډېر ول، دا د اوړاکای جدی ونه نیول شو. څه رقم جدي ونه نیول شو چې دوی چا کنټرول نه کړل، دا چې آهسته آهسته ډېره شوله، بعد داونه دوی جدیات شروع کړه. کیسه د کیسې نه تېره وه، بېخي وضعیت خراب شو. څنګه خراب شو؟ په اوله ورځ یو نفر و، دا د تېرې میاشتې په دویمه ورځ باندې د یو دفعه ډېر جیپ شو دا تلفات. بعد د هغه نه دوی شروع کړه خلکو ته دغه ورکو، یعنی چې تاسو باید مراد کړئ، ځکه دولت کوم دغه ونه کړه خپله، یعنی قانوني طریقه خلکو ته یې ویلي ونه شو. بعد د هغه نه د تېرې میاشتې په 14 باندې دوی یعنی تطبیقات شروع کړل، لکه رستورانتونه. او
کومه سیمه کې چې تاسو اوس اوسیږي هلته څه ډول دي؟ آیا قرنطین اعلان شوی دی؟ ټولنیز واټن څنګه دی؟ د خلکو منځ کې تګ راتګ څنګه دی؟ ښارونه او بازارونه څنګه دي؟
دلته خو قرنطین د تېرې میاشتې د 14 د تاریخ نه شروع شو، ټول ځایونه بند شول، بغیر د دولتي ادارې هم بند شوې، کومې بند نه شوې لکه بانکونه او صحي ځایونه. خلک مراجعه وکړي، دا قرنطین نه شروع شو. د بل مثلا د زمونږ ښار نه چې بل ښار ته ځي، دا اجازه نشته، دي رفت آمدونه بند دي. ډېر ضرورت ولري باید د اجازه مستقیمه د والي نه واخلي.
تاسو په خپل قرنطین یاست، تاسو هلته درس وایئ، زده کوونکی یاست، نو دا څومره دغه څو ورځې په قرنطین کې یاست؟ اوس چې کورونه کې تاسو پاتې یاست، او دا څومره اغېز یې کړی ستاسو په درسونو او په صنفونو باندې؟
والله مونږ خو تقریبا نږدې د یو میاشت کېږي چې مونږ کورو کې قرنطین یاست. زمونږ په درسو هم ډېره بد اغېزه کړې، ځکه چې مونږ درې هفتې معطل شو. مونږ ته ویل چې درې هفتې رخصتي ده، بعد درې هفتې دوی بیا دا رخصتي یو میاشت لپاره وغځوله. بعد یو میاشت دوی ویلي چې نامعلومه وخته پورې دی. دا تصمیم ونیول شو د ادارې د خانه، د پوهنتون د ادارې خانه یا د تحصیلات یاري د خانه، با باید دا د انټرنیټ طریقه آنلاین شروع شي. دا مونږ آنلاین تعمدګي ونیول تقریبا یو هفته کیږي چې دا شروع شول. مونږ خو تعقیب کیاست نن بیا هم یو بل خبر واورېده چې مونږ ته ډېر بد دی. دا کېدی شي دغه سمستر چې دی دا کال ته دغه وخت امکان ولري چې سره نن داسې ووایي داسې مشکلات مونږ ته نور هم راپیدا کړل په مرض.
آیا په ترکیه کې داسې افغانان سره تاسو په تماس کې استئ؟ په تیره بیا هغه افغانان چې اروپا ته د تلو لپاره ترکیې ته تللی اوسي او دا قرنټین په هغوی باندې اغیزه کړی وي یا بدې اغیزې ولري، داسې څوک په ترکیه کې داسې افغانان پیژنئ؟
بله، داسې افغانان هم مونږ پیژنو چې د افغانستان نه راغلي او غوښتلي چې اروپا ته تیر شي. دوی یو پیره چې دا مرضونه ترکیه د خوانه خوش شول، دوی خو چې دا مرض چې ډېر پاک شو په دې ترکیه کې، بعد د هغه نه د مرض هغه خلک واخیستل کمپو ته یې بوتلو، چې دوی هغوی حالت هم نامعلومه دی. په دې په څنګ کې نور هغه افغانان چې دلته راغلي کار ته، هغوی سره زه هم په تماس کې یم، خبرې کوم. هغوی د خپل د مشکلاتو ډېر وایي. دا وایي چې مونږ چې چیرې کارونه کول دا ځایونه بند شول، هغه مونږ چې په سابق کې کار کوو میاشت کې څه به هم ځان ته پرېږدي، څه به هم افغانستان یا کور ته لېږل، هغه درآمد زمونږ بند شو، مونږ کور کې استو، هېڅ شی نه لرو. یعنی که مونږ سره نه د دولت د ترکیې خوا نه کومک شوی دی، نن سفارت څنګ د جواب راکوي، نه پوښتنه کوي، همداسې مشکلاتو سره رخ دي. وایي که د زمونږ مریضي ده عادي مریضي ده تېره مریضي، مونږ هغه شفاخانې تعویل سره نه نیسي، نه م پرېږدي، یعنی نه م اخلي. که وام خلي مونږ نه ډېرې پیسې غواړي، ډېرې پیسې.
د یمن خونړۍ جګړه 15 کلنه سوه. دا هغه جګړه ده چې د عربو په ټاپو وزم کې یې بیا وزله عربي هواد یمن له ډېر بد بشري ناورین سره مخ کړی دی. د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې 100,000 کسان وژل شوي او د دغه 24 میلیونه هیواد 80% وګړي په نړیوالو مرستو متکي شوي دي. د یمن د جګړې اړخونه د جګړې د پای ته رسولو په هدف د ملګرو ملتونو له غوښتنې هرکلی کړی، خو کارپوهان باور نه لري چې دغه غوښتنه به یمن لانجه پای ته ورسېږي.
دغه جګړه د ایران لملاتړ څخه د برخمن هوسی اغیانو په وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف لخوا د هوایی عملیاتو او بحري کلابندۍ څخه پیل شوه. د ائتلاف لخوا د جګړې د پیل موخه د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د مشرۍ لاندې حکومت بیرته واک ته رسول و. بشري ډلو د جګړې دواړه اړخونه د بشر له حقونو په سرغړونه او جنګي جرمونو تورن کړي دي. د یمن د چارو برتانوي کارپوه هیلن لیکنر امریکا غږ ته وویل دا سې نخ کاری چې جګړه دی اوس پای ته ورسیږي. هیلن لیکنر وای
تر څو پورې چې د یمن خبره ده، د تګلارې جوړونکي په فعاله توګه د جګړې په ګټه تبلیغ کوي. ما دوی له دې عمله چې د جګړې دوام غواړي او دوی د هغه میلیونونو خلکو چې جګړه کې قرباني کیږي پروا نه کوي وحشیان بللي.
لیکنر وای چې د 2019 کال په وروستیو کې داسې نخ کاریدله چې جګړه به پای ته ورسیږي، خو دغه کار لپاره دوه هوکړې ناکامه شوې. د جګړې د پای ته رسولو لپاره لومړی هوکړه لیک د ملګرو ملتونو په ملاتړ په سټاکهولم کې د هودیدا پر هوایي ډګر د برید پای ته رسولو په موخه رامنځته شو. همدارنګه د ریاض هوکړه لیک موخه د عربي اماراتو لخوا حمایه کیدونکي جنوبي بیلتون خوخو او د هادي د حکومت ترمنځ د لانجو اوارولو. هیلن لیکنر په دغه اړه وای
له جنوري را په دې خوا په جګړه کې جدي زیاتوالی راغلی. په جنوب کې یو ځل بیا هر وخت د حالاتو د خرابېدو امکان دی، ځکه په جنوب کې د ریاست تړون هره شیبه په بشپړه توګه د لمنځه تلو له خطر سره مخ دی. د هیواد په نورو برخو کې هوسیانو ستر بریدونه پیل کړي. دوی اوس د ماري بولایات ګواښي.
د خارجه اړیکو د اروپا میشت شورا د منځنۍ ختیځ د چارو یو کارپو سینزیا بیان کو امریکا غک ته ویلي چې د خبرو له ناکامېدو وروسته جګړې زیاتې شوې. دی وایي چې حوسیانو ثابته کړې چې دغه ډله د خپل ملاتړ ایران چې دا مهال د کرونا وایرس د پراخ ګواښ سره مخ دی له ملاتړ پرته کولی شي چې جګړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د کونړ د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی وایي دغلته شپږ ولسوالۍ ډېرې د سیمې او درې شته ده چې د حکومت مخالف وسلوالو پکې له پولیو سره سره د شری زیړی او نور واکسین هم بند کړي دي. دوی وایي دغو ساحو کې تر اوسه د مخالف وسلوالو له مشرانو سره هیڅ ډول تماس نه دی شوی چې دلیل یې روښانه کړي چې دا کاري ولې کړی.
نورګل ولسوالۍ د مزار دره ده، د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل دره ده، د نارنګ ولسوالۍ د باډیل دره ده، د پیش کې شوډیا کوته وی او دغه رقم ته نور دسی بازی ساحت دی په دغه کې پوټپور کې دی خوا ته په سرکانو کې په دغه دانګام کې چې هغه حتی په اوس په غازی آباد کې بازی ځایونو کې خصوصا دغه څلور پنځه ځایونه چې مخکې ما وویلې په دغه ځایونو کې مونږ نه توانېدلي چې حتی د دوی د یو مسئول شخص سره وګورو.
ډاکټر عزیز صافی وایي چې د همدغو مخالفتونو په وجه په کونړ کې نه ډیر زره ماشومان له واکسینو پاتې کیږي. هغه زیاتوي چې که د حکومت ځینې مخالفې ډلې د پولیو واکسینو سره مخالفت کوي نو دا نور واکسین ولې بندوي. هغه په دې اړخ کې اندېښمن دی.
دوه قسمه مخالفین دي چې یو تنها د پولیو د کمپین سره مخالفت لري او حتی بعضې داسې دي چې کور په کور واکسین سره مخالفت لري. بعضې وایي چې نه، تاسو د یو جماعت په شکل باندې کولای شئ چې واکسین وکړئ، په کلینیک کې کولای شئ، خو کور په کور نشئ کولای. بعضې داسې دي چې هغه بیخي دغه روټین عمومي روزمره واکسین چې دی دای بند کړي دي، حتی که هغه د شری واکسین دی، که هغه د ټی ټی واکسین دی، که هغه دا نور واکسین نه، دا ټول بند کړي دي.
خو ولسی خلک وایي چې د حکومت مخالف وسلوال دي هر ډول واکسینو په وړاندې خپل مخالفت ختم کړي تر څو لرو پرتو ساحو ته واکسین ور ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په داسې وخت کې چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دا مني چې کورنیو اړتیاو ته لومړیتوب ورکوي، خو نوموړي له بهر څخه د شخصي محافظتي وسایل منع کول هم رد کړل. په دغو مرستو کې ماسکونه، محافظتي وسایل او داسې نور شامل دي. نور حال په راپورټ کې واوري.
د دسکشو، ماسکونو، بستو، قیمتي کارګو د نیویارک جان اف کینیډي هوایي ډګر ته راورسېدي. د خاص د امریکا په کچه زیات کورونا وایروس ځپلې دي. ولسمشر ترامپ وایي
ولې د دې کار مخاونیسم؟ آیا دا به ناوړه وي که مخاونیسم؟
پښتنه پیدا کیږي چې آیا امریکا غواړي د یو ایس آی ډی لارې نورو هیوادونو ته د خپلو مرستو مخه ونیسي؟ ترامپ وایي
نه، څه چې موږ لرو او څه چې موږ ژمن یو هغه ته ژمن پاتې کیږو، خو موږ خپله ډېر شیان په کار دي. نو په دې مسلې تر بریالي کېدو پورې زیات تمرکز کوو. ښکاره خبره ده چې موږ به د زیات انتقال مخه ونیسو.
امریکا د جنوبي کوریا په ګډون له یو شمېر هیوادونو څخه د ازمایښت او نورو طبي وسایلو وختونه کړی ده. امریکا له ګڼ شمېر هیوادونو څخه یو شمېر وسایل ترلاسه کړي یا یې اخیستي او یا ورسره مرسته شوې ده. په اړه یې ولسمشر ترامپ وایي
چین موږ ته ځینې شیان رالیږلي دي چې ښه وو. روسیې موږ ته د طبیعي تجهیزاتو ډک الوتکه رالیږلې ده چې ډېر ښه وو.
د امریکا روغتیایي کارکوونکي طبي وسایلو په تیره د تنفس دستګاو او محافظتي وسایلو ته اړتیا لري. د وینډر بیلت پوهنتون روغتیایي مرکز څخه ویلم شفنر وایي
زموږ ادارې د وسایلو ترلاسه کېدو ته سترګې په لار دي څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې تر راتلونکو دوو میاشتو محافظتي او نور کافي وسایل لري. اوس په دې اړه بې باوري او اندېښنې شته.
که څه هم متحد ایالات پر داخلي اړتیاو تمرکز کوي، یو شمېر څېړونکي خبرداری ورکوي چې امریکا نشي کولی د دې سری مشکل پر مهال له نړیوالې مشرۍ څخه شاته پاتې شي، په داسې حال کې چې روسیا او چین د هر ډول تشي ډکول ته لیوال دي. د امریکا د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی دانیل روند وایي
په اوس وخت کې داسې زیات شیان شته چې موږ کولی شو د پرمختګ په حال کې هیوادونو سره یې ترسره کړو. موږ کولی شو د عامه خدمتونو په برخه کې په کمې پانګونې سره دا ډاډ ترلاسه کړو چې د پرمختګ په حال کې هیوادونو کې خلک ټولنیز واټن مراتوي. په افریقا کې له کارخانو څخه ملاتړ کیږي څو ماسکونه جوړ کړي.
متحد ایالاتونو تېره اونۍ د کورونا وایروس سره د مبارزې او بیړنیو مرستو لپاره څه باندې شپېتو هیوادونو سره $240 میلیون مرسته وکړه. دا د هغې مرستې څخه جرا ده چې امریکا یې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون نورو ادارو ته ورکوي. وحیدالله فیضي، د امریکا غ آشنا رادیو واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنوریدونکو د جوزجان د کلو خلک وایي چې دوی عمر په دهقانې تیر کړي، خو نه غواړي چې اولادونه یې د دوی په څیر بې سواده پاتې شي. دوی وایي چې اوس پر خپلو نارینه او ښځینه او اولادونو تعلیم کوي. نور حال په رپورت کې واوري.
د جوزجان د لری پرتو کلو او هغه سیمو خلک چې ژوند یې په دهقانې کې تیر شوی وایي چې غواړي اولادونه یې هلکان او نجونې باید زده کړي وکړي. په دې خاطر چې دوی ضرورت لري په خپل کلی او سیمه کې خزینه او نارینه ډاکټرانه او نور باسواده خلک ولري. دوی وایي چې یو وخت د خوانځي او مخالفو خو فکرونه یې تغییر کړي او د زده کړو په اهمیت پوه شوي دي. دغه خلک اوس نورو ته هم پیغام ورکوي چې باید پر لونه او زامنو یو شان زده کړي وکړي. دوی وایي هغه خلک چې تعلیمي کړي وي د هیواد د پرمختګ لپاره خدمت کولای شي. د جوزجان څو تنه اوسیدونکي د خپلې بې سواده او پر اولادونو د زده کړو په اړه داسې وایي:
بچان هم لورګان هم ګرده میدګان ګرده ځي مکتب ته، اوس زما خپل دیارلس نفره له کور نه ځي، دیارلس نفره له سیمپې دوازده ونیسه تر سیمپې دو سې پورې. تعلیم خو نو داسې ده، تعلیم خو نو سترګې دي چې سړی ړوندې څنګه داسې سترګې ولري وزګرده پوه دی ان شاء الله. اول ما خپل دا اس کړو، دا قسم کړو چې زه بلور مکتب ته ولاکه پریدم، مګم وسم 15 دانی زی ولاکه دروغ درته وایم، خپل میلیو مال سز زمندایم ولاکه مکتب ته لاړ شي، اما وزي 15 دانی لورګانې مې دي لاس دوه لاس دانی مسیان لورګانې د غزي سره مکتب مو وسو په دا نام سی واد خښه دا من خپل ځان ته ویل د سی واد نه لرو لاندې یو جې ته ولاړ نشې نه پیګو سی واد زکه کچا کار در کړ کني مې درې نه کا زړه کې خو
نو مې بشیر پله تر څلرم پنځم پورې مکتب لري، پس دا هم خوشی کړی ولی اوس افسوس راځي چې دا م نه قرا کار کړی، یو څور نه سوي ده
کله مسیانی په مکتب ته ځي اوس مکتب ته روان دي. یعنی دا چې وخت ډیر وخت نه کیده، پس دا فکرونه راولې به مکتب ولا شهر نه سه بل کار نه سه مکتب مونږ وای هو نه کیږي. موږ ته ډاکټرانی فکاري خزو انجینر ته دا حسابونه فائدې نه خپل نه کیږي. فکر یې افسوسونه راولې کني خیر دوی ته معلومه کړه دا رای دنیا درلودل موږ وګورم یې فائدې ونه کړل دا مکتب سیاله
یو شمیر خلک اوس هم خپلې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي او پر زامنو دهقانی کوي. خو د جوزجان د حسن تابین د کلي د سپینګیری وایي چې دوی په خپل کلی کې هرې کورنۍ ته پیغام ورکوي چې باید اولادونه ښوونځي ته ولیږي. د خلکو د باسواده کېدو په خاطر د معارف وزارت لخوا په کلو او بانډو کې د لویانو لپاره هم د سواد زده کړې ټولګي جوړ شوي او یو شمیر خلکو په کې په لوړ عمر هم لیک او لوست زده کړی دی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د نورستان روغتیایي چارواکي وایي دغه ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره داسې تفاهم کړی چې لمخې به ټولو سیمو کې کور په کور واکسین کولو ته اجازه وي او سیمه کې به طالبان دی اړخ کې مرستم کوي. د لغمان د روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر سید حبیب امریکا غږ ته وویل که څه هم د کرونا له ویرې د واکسینو کمپینونه ځنډیدلي، خو د نورستان په کچه دې اړخ کې هیڅ ستونزه نشته دی. نوموړی زیاتی چې مخکې وختونو کې ورته طالبانو په کلینیکونو او ډبو او جماعتونو کې د واکسین کولو اجازه ورکړې وه، خو اوس ټولې پابندۍ ختمې شوې او په عادي ډول کمپینونه کېږي.
او ممانه ان شاء الله یو ساحه کې نو ټول سره تاسو ته موږ په نورستان کې پوجو د بار لا خلک یې ورو مشکل بھی ہوئی نہیں چلے ہمکاری کے نہیں سر ہمکاری کے نہیں کام جائے گی ہمارے تو لوگ سر ہمکاری ذرا زمن کا تلور ذرا تلور تلم ذرا ہم دغم لماشمان زمن کا بات
ولسی خلک هم دې چارې ته خوشاله دي چې د واکسینو په وړاندې خندونه ختم شوی او ماشومان ته کور په کور واکسین رسیږي.
قدر مون اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.